تا برنامه بعد خداوند یارو مددگارتان.
په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبرې مجلس فریبا ظاهر د تایروشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې به په کابل کې د وروستي چاودنې په اړه جزئیات ترکړو چې د تایمنی په سیمه کې سوې ده. په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه به هم د حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې وایي دا برید طالبانو ته متوجه کیږي. نور راپورونه هم ستاسو لومړی اسمت سروند افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې پر یو مینی بس انتحاری حمله شوې ده. ترکیه د هالند شارزدافر احضار کړ او اروپایي اتحادیه غواړي چې د کریمیا پر سر د روسیې یو شمیر شرکتونه او افراد باندې بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. یو انتحاری حمله کوونکی نن په کابل کې پر یو مینی بس حمله وکړه. امنیتي چارواکو په پلازمینه کابل کې چاودنه تایید کړې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا برید پر چا شوی دی. ویل شوي چې حمله کوونکی پلی و. د پیښې نور جزئیات تر اوسه پورې څرګند نه دي. د بلخ والی وایي اجرایي رئیس د خپل سیاسي واک د ساتلو لپاره د معاملې په لټه کې دی. عطا محمد نور نن په بلخ کې له خپلو پلویانو بخښنه وغوښته چې په انتخاباتو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و. ښاغلی نور وویل ښاغلی عبدالله نه دی توانېدلی چې د جمعیت ګوند د پلویانو غوښتنې پوره کړي. د ولسی جرګې رئیس د امریکا د کانګرس د هغې طرحې هرکلی وکړ چې پر اساس یې غوښتنه شوې چې پاکستان دې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل
از موضوعګیری کانګرس امریکا در حمایت از افغانستان و پاکستان متهم ساختن گویا که حامی تروریزم هست و ولسی جرګه از این موضوعگیری روشن کانگریس امریکا حمایت میکنه.
ښاغلی ابراهیمی د ملګرو ملتو امنیت شورا څخه موغوښتل چې د خپلو صلاحیتونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتو له منشور سره سم اجراءات وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې اصلي مسؤلیت وسلوالو طالبانو ته متوجه دی. عبدالله عبدالله د خبره د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته وکړه او ویل چې دې ډلې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ حملې له امله لسکونو کسانو ته مرشوب له واوښته. ملګری ملتونه وایي 2018 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغیزمن شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي تیر کال په سوریه کې لږ تر لږه 6225 ماشومان وژل شوي او 2 میلیونه نور سوري ماشومان د مهاجرت له کبله ځوري شي. ترکیه په انقره کې د هالند شارزدافر احضار کړ چې له هالنډ د یوه ترک وزیر د استلو او د مظاهره چانو خلاف د زور اخیستلو په وړاندې رسمن اعتراض وکړي. رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ تور ولګاوه چې په لویدیځ کې نازیزم لا هم شته. د همداراز وویل
هالنډ بشپکنه اچکنامه یپیو
د هالنډ صدر اعظم ویلي چې غواړي له ترکیه سره اړیکې بیرته ښه کړي. څه غواړئ چې ښه کړئ؟ تاسو تر اوسه پورې دا کار جبران کړی نه دی. لومړی هغه څه جبران کړئ چې کړی مو دی. ترکیه وروسته له دې د هالند شارزدافر ور وغوښت چې د شنبې په ورځ هالند د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو د سپرلۍ الوتکې ته د کښېناستو اجازه ورنکړه او د ترکیې د کورنیو او ټولنیزو پالیسیو وزیره فاطمه بتول سایان یې له خپلې خاورې وایستله. په موسل کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په ائتلاف کې د امریکا استازی وایي که د عراق په دغه ښار کې د داعش هر غړی پاتې شو او به وژل شي. بریت مکرک دا خبرې پرون یک شنبه په داسې حال کې وکړې چې عراقي پوځیانو د موسل د لویدیز درېیمه برخه ونیوله او له ښاره وتلې وروستی سړک یې بند کړ. عراقي پوځیانو په جنوري کې د موسل نیمایي ختیز ونیوه او په وروستیو اونیو کې پر لویدیز ولکه ټینګه کړه. تاکل شوی ده چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یوځای کولو په خاطر پر لسګونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي. د اروپایي اتحادیې دا پریکړه چې نن دوشنبه به یې وکړي. د 150 تنو او 10 کمپنیو پر ضد د بندیزونو موده اوږدیږي. د سکاتلند مشران هڅه کوي چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا تر وتلو مخکې د سکاتلند د خپلواکۍ په اړه دوهمه ټول پوښتنه وشي. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا سترجن نن دوشنبه وویل غواړي د 2013 په پای کې او یا د 2019 په لومړیو کې په سکاتلند کې ټول پوښتنه وشي. د 2014 کال په ټول پوښتنه کې په سلو کې 55 رای ورکوونکو د سکاتلند له خپلواکۍ سره مخالفت وکړ. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یو لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی. دا په شپږ څلوېښت کلونو کې جاپان ته د سعودي عربستان د یو پاچا لومړنی سفر دی. د تاجکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وویل چاودنه د قورغانتیپې د جنوبي ښار د ختلان پوځي محکمې ته نږدې په یوه ښوونځي کې وشوه. او ګرجستان د ابخازیا پارلماني انتخابات چې د روسیا پلو بلتون غوښتونکو له لورې ترسره شول غیر قانوني وبلل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت د ابخازیا ټاکنې غندلې، هغه د نژادي تصفیه پوځي یرغل او د روسیې له لورې د دې سیمې د نیولو د قانوني کولو لپاره یو بل هڅه وبلله.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د کابل په تایمنی سیمه کې پر یو بس 14 سوي دی چې چارواکو هم منلې او ویل کېږي مرګ ژوبل هم لري. په همدې مجله کې به جزئیات تر سره شریک کړو. په داسې حال کې چې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې روانې دي، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي پر دغه روغتون د برید مسؤلیت طالبانو ته متوجه کېږي. د همدې روغتون د برید په اړه ځینې داسې شکونه شته چې ګواکې له روغتون دننه له برید کوونکو سره مرسته شوی ده.
به خاطر تخریب مذاکره و ناکامی مذاکرات، هر آنچه که با خود داشتن و در خریده خود داشتن میدان کشیدن برای تخریب ما کار کردن.
په بخښنې سره د بلخ د والی عطا محمد نور څرګندونه وی چې وای د ولسمشری مانی سره د خپل سیاسي خبرو ته دوام ورکوي او وی چې اجرایه ریاست تاسو کوي د جمعیت ګوند او ترمنځ د خبرو غټرو خند وګرځي. نور راپورونه هم ستاسو د مجله مو تر شپږ نیمو بچو در سره اوسي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. دوستانو، لکه چې وړاندې مو په خبرونو کې هم واردل، نن په کابل کې یو حمله سوی ده، یو انتحاري حمله سوی ده چې چارواکي وایي د په کابل کې پر یوه مینی بس باندې سوی ده. دا چې د دې پیښې جزئیات دي، زموږ همکار تمی مخکرم د اوس سره د ټلیفون پر کش دی او د پیښې سیمې ته ورغلی دی. اخګر صاحب، که زما آواز اوري نو اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دا پیښه څه وخت. بله، مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته د پیښې په اړه ووایئ چې په کومه سیمه کې دقیقا سوی ده، آیا مرګ ژوبله هم لري که نه؟
بله، زه هم د اوس د تایمني کوڅې په اول سره کې ولاړ یم او تر موږ تقریبا یو سل یا یو نیم سل متر لرې دغه واقعه رامنځته شوی دی چې دا یو موټر بم حمله وه چې تر ډیره چې شاهدي عیني شاهدان وایي د دوی هدف د روشان کمپنی چې مخابراتي کمپنی دی په افغانستان کې هغې کارکوونکي وي او د هغوی موټر نه ویه کاستر موټر و چې د نن شاوخوا 15 بجې دغه حمله ترسره شوه او د روشن امنیتي کارکوونکي چې نه غوښتل د هغوی نوم واخیستل شي زموږ سره وویل چې په دغه موټر کې شاوخوا 60 تنه د روشن شرکت مخابراتي شرکت کارکوونکي وو چې د هغوی د ډلې دوه ښځینه حالت ویر کوونکي دي، یعنی حالت نازک دي، او د هغوی تر څنګ درې نور د دوی همکاران چې دي چې نارینه دي، نو هغوی هم صحي وضعیت یې ښه نه دي دونده، نو ټول هغه کسان شفخانی ته انتقال شوي دي. او د دې تر څنګ تایمني سرک یو ډېر فور ازدحام سرک دی چې پر دغه لار کې ویل کېږي نور مورچان هم تګ راتګ درلود او د دوی تر څنګ نور ملکي کسانو ته هم تلفات او هغوشتي دي. تر اوسه امنیتي ارګانونه چې زموږ سره خبرې کړي دي ویلي دي چې یو شزینا ملکی شزینا په دغه بیت کې ټپی شوی دی او نور کسان د ټپیانو په اړه تاسو موږ ته جزئیات ندی راکړي دقیق.
بله ډېر زیاته مننه تمیم اخګر و چې د کابل د تایمنی سیمې څخه چې هلته پیښه سوې ده 14 ده موږ ته معلومات راکول. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د کابل په نننۍ 14 کې یوه میرمن وژل سوې او اته کسه ټپیان دي. محمد حدیث پردیس له صدیق صدیقي سره مرکه کړې ده چې دلته به واورو.
دا صدیقي صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړې مهرباني وکړئ د نننۍ پیښې په اړه له قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
دا چاودنه د تایمنی په ساحه کې شوې ده. لومړنی معلومات د پولیسو دا دی چې د سړک په غاړه کمائن چاودنه ده. اوسه موږ پولیس خپل بررسیانې کوي په دې ساحه کې هغه وسایط چې ول لکه درې یا تر څلور وسایط پورې خراب شوي دي. په خواشینۍ سره چې یو کس یو ښځه په ساحه کې و هغه شهید شوی دی او اته کس نور ملکی کسان دي چې هغوی ټپیان دي او شفخانې ته استلیدل شوي دي. دا د پولیسو صحیح کې چول لمړی معلومات دي. موږ نور جزئیات باندې همکار کوو او تاسو به د جزئیاتو نه خبر شئ.
صدیقي صاحب دغه هدف په اړه کړه تاسو ویلای شئ چې مشخصا هدف څه ګوډ دي پیخي؟
د دښمنانو د طالبانو اساسي هدف د افغانستان خلک دي. په هر ځای کې تاسو ګورئ دوی هغه سیمو کې چاودنه کوي چې د چې عام وګړي دي شفخانې باندې چې هلته زخمیان دي دوی برید وکړي او اوس هم ګورئ پداسي او ساحه کې چې هلته ټول ملکی خلک دي غنګونه د رفت آمد دی. پداسي او ساحه کې دوی دا چاودنه ته یاد د دوی کار دی. اساسي دوی هدف د افغانستان خلک دي. دوی بلک کوم هدف نه لري د طرفګر خلک دي. دوی سره باید ټول په کلکه مبارزه وکړو.
او روسي پښتنه دا کوم چې دا څوک چې مرګ شوبل ورته وخته دي کې ملکیان او نظامیان شامل دي کټول ملکیان دي په دې برخه
تر اوسه ما گزارش شې صحیح خرابای دا ټول ملکیان دي او دا خزه هم چې پکې شهید شوی دا هم صحیح کې خوښنی سره او نور هغه تک آسان هم ټول ملکی افراد دي چې ټپیان دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند صدیق صدیقي و چې د کابل د نن مازدیګر د 14 په اړه جزئیات راکول. د همدې پیښې په اړه د نورو جزئیاتو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو خبرونو سره پاتې شئ. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري. او بیا هم یو بل امنیتي موضوع ده. افغان حکومت اجرایی رئیس وای پر سردار محمد داود خان روختون د برید مسولیت طالبانو ته متوجه کیږي. شغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې طالبان د ټولو ډلو لپاره د ترهګریزو بریدونو زمینه برابروي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روختون د برید په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به پایلې له خلکو سره شریک کړي. محمد حدیث پردیس نور څه زیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی پر سردار محمد داود خان روختون جنایتکارانه برید د دهشت عمق او ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو ته بې باوري خي. خاغلی عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه برید کې تر ډیره ټپیان په نخښه شوې دي. د نوموړي په خبره د یاد برید مسولیت طالبانو هغوی ته چې له طالبانو ملاتړ کوي متوجه کیږي ځکه چې د ترهګریزو بریدونو لپاره طالبانو زمينه برابره کړې ده.
ګروههای دهشتګر به نامه مختلف متاسفانه در افغانستان فعالیت دارند.
د وی هیواد کې ترهګریزې ډلې په بیلابیلو نمونو فعالیت کوي خو د برید اصلي مسولیت طالبانو ته متوجه کیږي چې ټولو ترهګریزو ډلو ته د فعالیت زمينه برابره کړي او په ورته وخت کې هغوی ته متوجه کیږي چې له طالبانو ملاتړ کوي. یو شمیر انتحاری حمله کوونکو د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه برید کې 9 ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر 13 او د ټپیانو شمیر 4 ښودلی دی. د دغه حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش پر ځان منلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون برید کیږي، بلکې تر دې دمخه په 1499 لمریز کال کې هم پر دغه روختون بریچ شوی و چې پکې شپږ تنه وژل شوی و او درویش نور ټپین شوی و. له دې خونړۍ پېښه وروسته افغان حکومت ویل چې د بریټ په اړه به هر اړخیزې څېړنې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څېړنو کې پرمختګ شوی خو د دغه لړۍ تر بشپړېدو وړاندې جزئیات نشي شریکولی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې حمله کوونکي څنګه روغتون ته ننوتي او څرنګه یې چاودیدونکي مواد روغتون ته لیږدولي په دې اړه ګڼې پوښتنې موجودې دي. خو ښاغلی وزیري وایي په سردار محمد داود خان روغتون کې ځینې کسان له حمله کوونکو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. سیاسي کارپو بشیر پیژن وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ حملې په څیر د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په دغه برید کې ښکیل کسان اشد مجازات شي.
سمو ځخلا ساتي راډیو اوري. د بلخ والی اته محمد نور د ارګ لولسمشي مانی سره د خپل سیاسي خبرو اترو د دوام خبره کوي او وایي چې د اجرایي ریاست هڅه کوي د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د خبرو خنډ وګرځي. تفصیل به د مجیب رحمان حبیب سی پراپور کې وو.
د بلخ ولایت محمد نور د جمهوری ریاست له مانی سره د خپل خبرو اترو له دوام څخه خبر ورکوي او وایي چې ډیر ژر به یو ورستۍ پایلې اعلان شي. خغلی نور وایي چې دا خبرې اترې د جمعیت ګوند په سازیتوب له ارګ سره ترسره شوې دي او اساسي هدف یې هم دا دی چې د جمعیت ګوند د پلویانو او غړو سیاسي حقونه تامین کړي. د بلخ والی د یادو خبرو اترو د ترلاسه شویو پایلو څخه راضي بریښي او د هغه په باور چې د اجرایي ریاست نه دی توانېدلی تر څو د جمعیت ګوند د غړو او طرفدارانو غوښتنې ځواب کړي او د هغوی حقوق تامین کړي. ښاغلی نور وایي چې ډاکټر عبدالله عبدالله د دې لپاره چې خپل موقف او قدرت حفظ وساتي په هڅه کې دی تر څو د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو لپاره خنډ شي. هغه یې په اړه وویل
که از ما نمک خوردن آل حال نمکدان مشکنانن
هغوی چیز مونگ ملگه خوارل اوس مو نمکدان ماتوی دیاد و مذاکرات ده خراب باولو پا خاطر یه هر توان و هر چه چه پا وسکی و استفاده کرده ترسو زموگ ده تخریب پا خاطر کار وکری او ده جمعیت گون ده خبراتر لماتی سرمخ کری. د بلخ ولایت محمد نور وایي چې اجرایي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل سیاسي موقف او شخصي ګټو ساتلو په خاطر د معاملې د ترسره کولو په هڅه کې دی. ښاغلی نور له دې کبله له خپلو پلویانو بښنه وغوښته چې له دوی څخه یې غوښتي وو تر څو په تیرو انتخاباتي ټاکنو کې له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه ملاتړ وکړي.
بس ملت عزیز خود هم معذرت بخوایم
لخپل ملت څخه هم بخنه غواړو چې تاسو مو د ته وادار کړئ تر څو زموږ سره نظر خپل کړئ او زموږ سره همکاري وکړئ. لازموږ مو ملاتړ وکړ او د صندوقونو شاته ولړی رای مو وکاروله. تاسو زحمت وېست. ښاغلی نور وایي چې د جمعیت ګوند د اهدافو د ترلاسه کولو او خپلو هوادارانو ته د هغوی د حق ترلاسه کولو په خاطر به په راتلونکو ولسمشریز ټاکنو کې میدان ته راووزي. سره له دې چې هڅه مو وکړه د یادو څرګندونو په اړه د اجرایي ریاست نظر هم له ځان سره ولرو خو د یاد بنسټ ویندویانو ونه وختل دومره ژر په دې اړه نظر څرګند کړي. د یادولو ده چې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د ښاغلي عطا محمد نور خبرې اترې شپږ میاشتې دمخه پیل شوې او هغه مهال داسې ګمانونه موجود وو چې ښاغلی نور د جمعیت ګوند په استازیتوب نه بلکې د خپلو شخصي ګټو خوندي ساتلو او په بلخ کې د والی په توګه د پاتې کېدو په خاطر دا مذاکرات پر مخ بیایي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د مشانو جرګې یو شمیر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو یو ځای راتګ به کړکیچ رامنځته کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کډوالو یو ځای راتګ به د بیکاری د کچې د لوړېدو ترڅنګ په خپل کډوال بیلابیل ستونزو سره مخامخ کړي. حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
د بریتانیوي ګارډین رسپانې د دې مطلب تر خبرولو وروسته چې خایي یو میلیون افغان کډوال به پر روان میلادي کال کې افغانستان ته ستانه شي، د مشرانو جرګې یو شمیر غړي هیواد ته د کډوالو د یو ځایي بیرته راستنېدنې په اړه اندېښنه ښیي. د مشرانو جرګې غړي نجیبي حسیني د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو یو ځایي راتګ به کړکېچ رامنځته کړي، خو په تدریجي ډول یې راستنېدل د اندېښنې وړ نه ده.
پاکستان مهاجرین به زور اخراج کړي، په شکل کې اخراج کړي، ډېر حکومت افغانستان په مشکل مواجه شي که په تدریجي ډول اخراج شي په افغانستان خپل وطن ته بهتر راځي ممکن مشکل نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ګارډین وسپانی ویلي خایي په روان میلادي کال کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال چې په پاکستان کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي خپل هیواد ته ستانه شي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې دغه کډوالو راستنېدل به په افغانستان کې د بیکاری کچه نوره هم لوړه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي که کډوال د یوه ځانګړي پلان له مخې راستانه شي دومره ستونزې به رامنځته نه کړي، خو له پلان پرته به په یو ځایي توګه د افغان کډوالو راستنېدنه د حکومت لپاره یوه بله ننګونه وي. سیاسي کارپوه بشیر عاطف:
افغانستان او د ملګرو ملتونو ترمنځ د یو تړون له مخې د یو چوکاټي برنامه له مخې دوی بېرته راستانه نه شي، بېله شکه دا به یو بل ناورین.
دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې د پاکستان په سند ایالت کې له حملې وروسته چې لسګونو کسانو ته پکې مرجوب له واوخته، د پاکستان حکومت د امنیتي دلایلو له کبله د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. په پاکستان کې له ترهګریزو بریدونو وروسته د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستاني پولیسو د ناوړه چار چلند په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تیره ورځ د پاکستان شاه دفیر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه احضار کړ. خو د دې ټولو سره سره د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د راستنېدو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
و ما انتظار داریم که ممکن مانند سال 2016 نزدیک
به دوی مونږ تمه لرو چې د 2014 میلادي کال په څیر په روان میلادي کال کې هم نږدې 1,000,000 افغان کډوال ستانه شي. مونږ ورته په لوړه کچه چمتووالی نیولی، خو که کډوال په یو ځای نه بلکې په تدریجي توګه د کال په اوږدو کې راستانه شي مونږ ورته ښه خدمتونه وړاندې کولای شو. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت ویاند هم وایي هڅې روانې دي چې له ډیپلوماټیکو لارو څخه په استفادې د تورخم او سپین بولدک لارې هم د مسافرو پر مخ پرانستل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له وروستي اقدامه هرکلی وکړ. د یو شمېر راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس ځینو غړو داسې یوه طرحه ترتیب کړې چې که تصویب سي نو له مخې یې پاکستان په رسمي ډول د تروریستانو د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. رحمت الله افغان او نور جزئیات:
که څه هم لا معلومه نه ده چې د امریکا کانګرس په یوه خلو پاکستان د تروریستانو د ملاتړو هیوادونو په قطار کې شامل کړي کنه، خو په دې اړه د افغانستان ولسي جرګې د امریکا د کانګرس د ځینو غړیو له لومړني اقدامه هرکلی وکړ. تر ډیره د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې بحث په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون د حملې پر څرنګوالي راڅرخېد، خو بیا هم د دغه جرګې ځینو غړیو د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ځینو غړیو د نظرونو په اړه خبرې او څرګندونې وکړې. د ولسی جرګریس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دا چې د امریکا کانګرس له افغانستان څخه ملاتړ کړی او پاکستان یې د تروریزم ملاتړی بللی، موږ یې هرکلی کوو.
از موضوعگیری کانگریس امریکا در حمایت است.
د افغانستان د ملاتړ په اړه د امریکا د کانگریس موضوعگیری او همدارنګه چې پاکستاني تورن کړی چې ګواکې د تروریزم ملاتړ دی، پولیسي جرګه د امریکا د کانگریس له دې موقف څخه ملاتړ کوي.
ښاغلی ابراهیمی د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې د خپلو صلاحیتونو په چوکاټ کې د ملل متحد له منشور سره سم اجرایات وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د کانگریس یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې یوه طرحه ترتیب کړې چې په اساس یې پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په توګه پیژندل کیږي. د راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې یوه طرحه ترتیب کړې چې که تصویب سي په اساس به یې پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل سي. تیت په امریکایي سناتور ویلي دي چې پاکستان د امریکا له بې باوره شریکانو څخه دی او له تروریستانو څخه د دوامدار ملاتړ په خاطر د امریکا په دښمن بدل سوی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان حکومت په رسمي ډول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د لاسوهنې، د تروریزم د ملاتړ او د افغانستان په خاوره باندې د تیري له امله شکایت پاڼه وسپارله. د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي او دفاعي تړون لرونکي هیوادونه مکلف دي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوونکي هیوادونه تر فشار لاندې راولي. د دغې جرګې غړي غلام فاروق مجروح په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
زموږ ټول نړیوال همکاران له هغوی سره چې موږ تړونونه او موافقتنامې ورسره لرو، دوی د افغانستان پر وړاندې مکلفیت لري. افغانستان باید ورسره خبرې وکړي. افغانستان دښمنان د هغوی ملاتړي هیوادونه دي تر فشار لاندې ونیسي ترڅو چې موږ له دې حمله او ستونزو خلاص شو.
یو شمیر وکیلانو بیا ټینګار کاوه چې که امریکا او د افغانستان نور نړیوال متحدین له افغانستان سره د لاسلیکړې موافقتنامو امنیتي دفاعي او ستراتیژیکو تړونونو مادو ته ژمن نه وي نو افغانستان باید دغه تړونونه لغوه کړي.
د وطن د مبارزو ځوانانو د سازمان په نوم د یو بنسټ غړو نن په کابل کې ترازیه لاریون وکړه او په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې وروستۍ پیښې وغندلې او د امنیتي چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. ابراهیم صفی د دغه لاریون په اړه راپور لیږلی دی.
د وطن د مبارز ځوانانو د سازمان په نوم بنسټ وایي چې ناسم مدیریت او په امنیتي سکتور کې د غیر مسلکي کسانو شتون وسلوالو مخالفینو ته دا زمینه برابر کړي چې په ترهګریزو حملو لاس پورې کړي او د عام خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د دغه سازمان غړو د دوشنبه په ورځ په یو اعتراضیه لاریون کې چې د دفاع کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس چلی پاشوي انزورونه یې لاسان سره لیږدول د یادو کسانو د لرې کېدلو غوښتونکي شول. د یاد سازمان رئیس امید وطنیار چې د لاریون پریکړه لیکې لوست په یوه برخه کې په هیواد کې وروستیو نامنیو او ترهګریزو پیښو ته په اشاره سره وویل:
سازمان جوانان مبارز
د وطن د مبارز ځوانانو سازمان د ملي والد د حکومت د بیغوري او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د سردار محمد داود خان پر روغتون د حمله په اړه خپل دریځ اعلانوي او د افغان امنیتي سکتور رهبری د خاریانو د امنیت ټینګولو په برخه کې ناتوانه، ضعیفه او ناکام ګڼي.
بلخوا دغه سازمان خړو د نمونې په ډول د افغان حکومت د بیغوري جنازه په یو تابوت کې ځای پر ځای کړه او د ادغال جماعت نه د حضوري چمن پوری په ګول یک ډوله او وروسته ورته اور ورته کړ. د دغه سازمان رئیس وای د ملي والی په حکومت کې زورواکي او بی عدالتي د وسلواله مخالفینو په فابریکې بدل شوی او له افغان ولسمشر نه وختل چې د روان وضعیت د ختمولو په برخه کې اقدام وکړي. دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې وسلواله مخالفینو په ډله ییز ډول پر شپږمې امنیتي حوزې او د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله وکړي او په لوی شمیر عامو خلکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي اقدام کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په هدف د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر او د لوړپوړو افسرانو پر ګمارنې د سار د بورډ د رئیس په توګه ټاکلی دی. له دې وړاندې هم د کابل او یو شمیر ولایتونو د امنی قمندانانو د تعیناتو په برخه کې اقدامات شوي ول. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی دغه اقداماتو ته په اشاره ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د اصلاحاتو در وصولو لپاره قوي اراده لري.
حکومت اراده جدي برای اصلاحات
در حکومت په ټولو برخو کې د اصلاحاتو لپاره جدي اراده لري، په ځانګړي ډول امنیتي برخه ته. تر څو موږ وتوانیږو چې له نویو ظرفیتونو څخه په ګټه اخیستنې په امنیتي برخو کې نوي او وړې چیرې په دندو وګمارو، تر څو له یو اړخه وکولای سو اصلاحات راسي او له بلې خوا زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړ شي.
خاغلی مرتضوی همداراز د زورواکو او فرصت طلبه کسانو په اړه وویل چې د قانون له مخې باید له ټولو سره یو ډول چلند وشي او هغه کسان چې سرغړونه کوي د هغوی په وړاندې به هم قانوني چلند کیږي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ترکیه کابینه د دوشنبه پر ورځ پر هالند د بندیزونو پر لګولو د غور کولو موضوع مطرح کړه. د ترکیه د کابینه یو وزیر ویلی دوی شاید د مجازاتو لپاره ځینې اقدامات وکړي. صالح محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د ترکیه ولسمشر د هالند پر حکومت تور لګولې چې د نازیانو د بقایاو په څیر چلند یې کړی دی. رجب طیب اردوغان هڅه کوي هغې ټول پوښتنې ته د ترکانو ملاتړ جلب کړي چې په مرسته یې د صلاحیتونه زیاتېږي. اردوغان ویلی څرنګه چې د هالند حکومت د ترکیې دوه وزیران پرې نه شودل، ترک مهاجرو ته د رایو خپلولو په نیت وینا وکړي، دغه حکومت باید له بندیزونو سره مخامخ سي. دا مسأله د دې سبب شوې چې د ترکیې او اروپا ترمنځ په اړیکو کې بل کړکې چراسي. دا په اصل کې ده چې ترکیه هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي تمه کیږي چې د ترکیې د کابینې وزیران پر هالند د بندیزونو لګولو پر مسله نن پر ځایي وخت ماښام 2 بجې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د چارو لپاره د ترکیې وزیر عمر جلیک ویلي چې شاید دغه بندیزونه وځي او په دې توګه د هالند د وروستي اقدام ځواب ووایي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشمې په ورځ تور ولګوه چې په لویدیځ کې لا هم نازی زمسته.
هولندا بشپخان اچکلامه یپیو
د هالند صدر اعظم ویلی چې غواړي له ترکیه سره اړیکې بیرته ښه کړي. څه غواړي چې ښه کړي؟ تاسو تر اوسه پورې دا کار جبران کړی نه دی. لومړی هغه څه جبران کړی چې کړی مو دی.
یوې سرچینې ویلي دغه بندیزونه به په اقتصادي برخه کې د اقداماتو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ کلتوري فعالیتونه، پوځي او د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیتونه محدود کړي. د هالند حکومت د شامې پورس پرې نه شوت چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو روتردام شهر ته ولاړ سي. وروسته یې د ترکیې د فامیلی او ټولنیزو سیاستونو د وزیر فاطمې بتول سایان کایا مخنیوي هم وکړ چې هلته یې غوښتل قونسلګری ته دننه سي.
او دوستانو په دې سره د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو مشمنې خبری مجله پای ته ورسېده. د دې مجله زما همکار امید مرزبان درته وړاندې کوي. مرزبان صاحب شرف لرئ.
تشکر فریبا جان. با عرض سلام به شنونده های عزیز، شامتان بخیر. در جریان این مجله خبری از تازه ترین تحولات و خبرها در رابطه با انفجار امروز در منطقه تایمانی شهر کابل خواهید شنید. خبرنگار ما در محل حادثه است برای ارائه تازه ترین گزارش. همچنان از عذرخواهی عطا محمد نور از مردم میشنوید که به خاطر حمایتش از دکتر عبدالله در انتخابات این اقدام را کرد و گزارش های دیگر هم داریم. اما پیش از این همه سرویس خبری با آرش همایون.
بر اساس گزارش‌های یک انفجار در سرک دوم تیمنی در شهر کابل رخ داد. والی بلخ از این که در انتخابات ریاست جمهوری از رئیس اجرایی پشتیبانی کرده بود از هوادارانش معذرت خواست. ترکیه در اعتراض به استفاده از خشونت در برابر اعتراض کنندگان شارزافر هالند را رسما به وزارت خارجه این کشور احضار کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. بر اساس گزارش‌های یک انفجار در سرک دوم تیمنی در شهر کابل رخ داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در اثر این انفجار یک خانم کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اما وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان تعداد زخمی‌ها را 11 تن خوانده است. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. عطا محمد نور امروز در نشستی در ولایت بلخ حمایت از عبدالله عبدالله را در انتخابات ریاست جمهوری یک اشتباه خوانده از طرفدارانش عذرخواهی کرد. عطا محمد نور گفت
حرف خدا در برابر ستیم خود داریم که
موږ د خپل تیم د مشر پر وړاندې خبرې لرو چې تل زموږ د تیم د حقونو په معنی کې د پاتې کېدو او د سلورو سلاکارانو د لارلو په خاطر نور ته ورکړي او تل معاملې ته کې نستلی او نه دی توانیدل چې زموږ له ارزښتونو او حقونو دفاع وکړي.
آقای نور گفت مذاکراتش با ارگ ریاست جمهوری ادامه دارد و نتایج نهایی آن در روز اول سال اعلان خواهد شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان تا هنوز در مورد اظهارات والی بلخ ابراز نگرانی نکرده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در نشست شورای وزیران گفت گروه های دهشت افغان به نام های مختلف در افغانستان فعالیت دارند، اما مسئولیت اصلی این رویداد متوجه طالبان است. قبل از این رئیس جمهور غنی گفته بود طالبان زمینه فعالیت 20 گروه تروریستی را در افغانستان مساعد ساختند. در اثر حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داود خان در شهر کابل در هفته گذشته ده ها تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. ولسی جرگه افغانستان از طرح کانگرس که بر اساس آن پاکستان کشور حامی تروریسم شناخته خواهد شد استقبال کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت
از موضوعگیری کانگرس امریکا در حمایت از افغانستان و پاکستان متهم ساختن گویا که حامی تروریسم هست و ولسی جرگه از این موضوعگیری روشن کانگرس امریکا حمایت میکنه.
مقامات افغان همواره تاکید کردند که پاکستان حامی تروریستان است و آنها را تمویل می کند.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید سال 2016 میلادی بدترین سال برای اطفال متاثر از جنگ داخلی در سوریه بوده است. یونسف یا اداره سازمان ملل متحد برای اطفال در یک گزارشی که امروز نشر شد گفته است حداقل 652 طفل در سال گذشته در سوریه کشته شدند و چند میلیون کودک دیگر از درد مهاجرت رنج میکشند. این گزارش یونسف درست قبل از ششمین سال روز آغاز جنگ های داخلی در سوریه نشر شده است. ترکیه در اعتراض به اخراج وزرایش از هالند و استفاده از خشونت در برابر اعتراض کنندگان، شارژدافیر هالند را رسما به وزارت خارجه این کشور احضار کرد. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه با وارد نمودن این اتهام که نازیسم در غرب نمرده است، گفت:
هالند باشبخانه açıklama yapıyor.
صدر اعظم هالند گفته است که میخواهند روابط با ترکیه را ترمیم کنند. چرا میخواهید ترمیم کنید؟ شما تا هنوز بهای این عمل را نپرداخته اید. نخست قیمت آن چرا که کرده اید خواهید پرداخت.
روز یکشنبه پلیس هالند با استفاده از سگها و توپهای آپاش صدها تظاهر کننده را در شهر روتردام پراگنده ساخت که بیرقهای ترکیه را با خود حمل میکردند. بریت مگرک نماینده امریکا در ائتلاف بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق میگوید اعضای داعش که در این شهر باقی بمانند کشته خواهند شد. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 میلادی شهر موصل را اشغال کردند. در ماه اکتبر سال 2016 میلادی نیروهای اردوی عراق جنگجویان پیشمرگه کرد، قبایل سنی عرب و ملیشه‌های شیعه به حمایت هوایی نیروهای آمریکایی عملیات را برای تصرف دوباره شهر موصل آغاز کردند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز تحریم‌ها بالای 150 شخص و 37 نهاد را تمدید کردند که بروکسل آنها را مسئول عملکرد بر ضد تمامیت ارضی اوکراین می‌داند. موعد این تحریم ها به تاریخ 15 مارچ سال جاری میلادی پایان می‌یافت. رهبران اسکاتلند در تلاش آنند تا قبل از آن که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود دومین عمپرسی را در مورد استقلال اسکاتلند را اندازی کنند. صدر اعظم اسکاتلند امروز اعلان کرد که می‌خواهد در اواخر سال 2018 یا اوایل 2019 میلادی یک عمپرسی را در اسکاتلند را اندازی کند. در همه‌پرسی سال 2014 میلادی 55% رای دهندگان با آزادی اسکاتلند مخالفت کردند. و خبر آخر این که پادشاه عربستان سعودی با یک هیئت بزرگ تجاری آن کشور به ژاپن رسید. این نخستین بازدید یک پادشاه عربستان سعودی در جریان 46 سال اخیر به ژاپن است. سلمان بن عبدالعزیز برای یک بازدید 4 روزه از ژاپن دیروز وارد این کشور شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. انفجار امروز در کابل حداقل یک کشته و چند زخمی به جا گذاشت. اطلاعات تازه می رسانند که یکی از حمله کننده ها بر شفاخانه سردار محمد داود خان احتمالاً کارمند همین مرکز صحی بوده.
بگه از کنیسی درگی کرده یا از اخبال جمعه شفاخانه تاجر یا کارمندی بود.
عذرخواهی عطا محمد نور از مردم به خاطر حمایتش از دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری.
از ملت عزیز خود هم معذرت بخواهیم در جهتی که شما را وادار ساختیم و خواستیم که با ما همکاری بکنیم و حمایت بکنیم و در صندوق برون رای بتیم.
گزارش های خبری دیگر هم داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره درباره انفجار امروز در منطقه تایمنی شهر کابل، گزارش های تازه می رسانند که حداقل در این رویداد یک نفر کشته شده. جزئیات بیشتر را از محل حادثه می گیریم، جایی که تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی رفته برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر. تمیم با عرض سلام، خبرهای تازه و جزئیات این خبر چی هست؟
بله سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. ما دقیقاً در حدود 50 تا 100 متری محل رویداد قرار داریم و در حال حاضر نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا موتر نوی کاستری که مورد حمله قرار گرفته بود را از ساحه انتقال بدن. نیروهای امنیتی در حال تصفیه و شستشوی ساحه هستند تا جایی که ما شایده اینی و مسئولین امنیتی پرسیدیم این یک حمله انفجاری بوده که فرد انتحار کننده مواد انفجاری را در یک موتر نو کرولا به رنگ سیاه جا به جا کرده بود و دقیق در سرک سوم تیمنی در سرک عمومی تیمنی مواد همراه خود انفجار میته که هدفش گفته میشه که کارمندای شرکت مخابراتی روشان بوده که اونا هم نظر به گفته مسئولین امنیتیشان که نخواستن از اونا نام گرفته شود حدود 20 نفر در این موتر حضور داشتن که به شمول دو خانم که وضعیت صحی اونا گفته میشه که نگران کننده است. در این حال 3 تن از همکارای دیگه بخش روشان هم گفته میشه وضعیت صحیشان نگران کننده است و بقیه افراد هم زخمی شدند و به شفاخانه محل انتقال یافتند. مسئولین امنیتی کشته شدن یک خانم را تایید کرده که گفته میشه خانم هم در یکی از وسایط دیگه که چون یک محل پر ازدحام است موترهای زیاد رفت آمد داره در اون موتر بوده کشته شده و همه افراد کشته و زخمی شده افراد ملکی هستند، طوری که مسئولین امنیتی و شاهدای عینی میگن. و تا به حال از مسئولین امنیتی در محل رویداد به خبرنگاران چیزی نگفتند.
طبعا منده که در رابطه با تدابیر امنیتی که معمولا در تایمنی وجود داره به ما بگو تایمنی چطور یک سایه است از نگاه امنیتی، مخصوصا منطقه که بیشتر مهمانخانه هایی است که در او خارجی ها زندگی میکنن.
دقیق گفتین، تایمنی یکی از نقاط بسیار دیپلماتیک کابل است که در اینجا بسیاری از اتباع خارجی بود و باش دارن، بسیاری از مهمانخانه های افراد خارجی در اینجا است و در این حال رستوران ها و جاهایی که بیشتر افراد دیپلمات و یا اتباع خارجی در اینجا میاین است و نگفته نباید گذاشت که حدود 300 یا 400 متر دورتر از محل رویداد یک پوسته تلاشی نیروهای امنیتی است و حدود 500-600 متر دورتر در نزدیکای مدینه مارکت که گفته میشه ساحه قلعه فتح‌الله اونجا هم پوسته نیروهای امنیتی است. یکی فرد انتحار کننده چگونه میتوانه در همچون یک ساحه دیپلماتیک و ساحه اساس خود برسانه و دلیلش چی بوده که افراد ملکی و هم کارمندای شرکت مخابراتی روشانه هدف قرار بده تا به اکنون روشن نیست؟
با تشکر تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از تایمنی گزارش میداد، جایی که امروز محل یک انفجار بود. به اساس گزارش وزارت صحت عامه افغانستان در انفجار ساحه تایمنی کابل تا حال 1 کشته و 11 زخمی به شفاخانه ها انتقال داده شدند. در این باره همکارم محمد حدیث پردیس با وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه صحبت کرده.
مجروح صاحب بسیار زیاد تشکر که وقت دادین، بفرمایید در مورد حادثه امروز بگوین که چقدر تعداد زخمی ها و یا کشته شده ها به شفاخانه انتقال داده شده تا به حال.
تشکر. متاسفانه در حادثه ناگوار که امروز در شهر کابل واقع شد تا فعلا به اساس آماری که نزد کابلانس وزارت صحت موجود است به تعداد 11 تن از هموطنان ما زخمی شده و 1 شهید داریم. چون حادثه تازه واقع شده آمار در حال تغییر است، امور جدید همراهی رسانه محترم شریک.
مجروح صاحب گفته میتونین که کسایی که برش تلفات وارد شده یا زخمی شده کی ها هستن، اطفال یا زنان هم شامل است؟
واقع اون یک ساعت قبل واقع شده و تیم صحی ما فقط مسئولیت انتقال زخمی را فعلا به شفاخانه دارن. بحث تفکیک هویت و جنسیتشان بعدا خدمت شما رسانه های شریک میشه. فقط فرصت بدین که اگر ما زخمی را به شفاخانه به خاطر تضمین حیاتیتشان انتقال میتونیم معلومات داری خدمتتان شریک
کنیم. یک سوال اخیرم کوتاه پرسان میکردم که تا بال که کسایی که انتقال شده همین جراحتشان از چی قرار است؟ یعنی تا بال گرچه نیروهای امنیتی تایید نکرده که حادثه نویتش چی بوده، برای شما چی دیدین تا بال؟
فعلا پروسه انتقال زخمی ها قسمش که در ابتدا زخمی از صاحب شفاخانه انتقال میشه، اهتمامات ابتدایی که برشان ارائه شد تفکیک میشه مریض به اساس شدت و وخامت زخمشان. فعلا مریضی که انتقال شده تحت کنترل است. بعد از تفکیکشان ما برتون دقیق گفته میتونیم که وخامت حالت صحی مریضا در چه حد است.
اگر حدود یک ساعت بر ما وقت بدین تمام معلومات رو کامل خدمت شما شریک میکنم انشاءالله.
وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. خبرهای تازه و بیشتر از این اگر درباره انفجار امروز در منطقه تایمنی شهر کابل به دست آوردیم، به زودترین فرصت با شما هم در میان میگذاریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
بله، چشم برای شما روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم هستیم. ویدیویی از انفجار امروز در منطقه تایمنی شهر کابل روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم هست. در بعض موارد خبرهای تازه را به طور زنده و مستقیم هم از همین صفحه فیسبوک پخش میکنیم. با رادیو آزادی باشید. امروز رئیس اجرایی حکومت افغانستان طالبان را مسئول حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود دانست، هرچند طالبان نقش داشتن در این حمله را قبلا رد کردند. آقای عبدالله این سخن را امروز پیش از آغاز جلسه شورای وزیران گفت. نورالله شایان جزئیات بیشتر را دارد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید حمله جنایتکارانه بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان عمق دهشت افغانی و بی‌باوری به تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی را نشان داد. آقای عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت بیشتر مجروحان و مریضان داخل بستر در شفاخانه مورد حمله قرار گرفتند. به گفته وی عامل اساسی این حمله طالبان و حامیانشان است، زیرا بستر حملات تروریستی را برای دیگران فراهم کردند.
گروه های دهشتگر به نام‌های مختلف متاسفانه در افغانستان فعالیت دارند، اما مسئولیت اصلی حادثه متوجه طالب است که زمینه و بستر برای تمام گروه های تروریستی مساعد ساختن و متوجه اونها است که از طالب ها حمایت کردن و حمایت میکنه.
شمار از مهاجمان انتحاری به روز چهارشنبه هفته گذشته بر بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان در کابل حمله کردند. به اساس گزارش های رسانه های بین المللی در این حمله 49 تن کشته و 63 تن زخمی شدند، اما وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان را بیش از 30 تن و تعداد مجروحین را 74 تن خوانده است. مسئولیت این حمله را گروه تندرو داعش به عهده گرفته است. پس از این حمله خونین حکومت افغانستان به خاطر تحقیق هیئت مرکب از ارگانهای امنیتی و دفاعی را توظیف نمود تا حمله را ریشه‌یابی نماید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پیشرفت‌های در تحقیقاتشان صورت گرفته، اما تا تکمیل شدن آن جزئیات داده نمی‌توانند. دولت وزیری سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت
این یک رویداد بزرگ بود، باید دقت و تحقیق بیشتر شود که چگونه و از سوی کی و با کدام شکل صورت گرفته، کیها زمینه سازی و همکاری کردند، همه باید بررسی شود و زمان گیر است.
ولسی جرگه افغانستان نیز روز دوشنبه نشست فوق‌العاده در این مورد داشت. شمار از وکلا بر استیضای مسئولان امنیتی، اما برخی دیگر بر ترکیب یک هیئت برای بررسی این رویداد تاکید داشتند.
نورالله شایان گزارش میداد. و اما به اساس اطلاعات تازه‌ای که از داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان به دست رسانه ها رسیده، چون این به نظر می رسد که یکی از حمله کننده ها احتمالاً در همین شفاخانه کار می کرده. شماره از کارکنان شفاخانه می گویند که تمامی بخش های شفاخانه به حمله کنندگان معلوم بود و از همین رو توانستند تلفات سنگین وارد کنند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
شماره از شاهدان عینی با توجه به پیچیدگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان و نیز تلفات انسانی سنگین چنین میپندارند که حمله کنندگان از داخل شفاخانه کمک شده بودند. وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که در این حمله 5 مهاجم اشتراک داشتند و اینکه 30 تن کشته شدند، اما منابع غربی میگویند که مقامهای امنیتی و شاهدان عینی که تعداد کشته شده ها و زخمی های رویداد را شمار کردند به این باورند که شمار مهاجمان بیشتر از این بوده و تعداد کشته شدگان هم بیشتر از 100 تن بوده است. شماره از شاهدان عینی میگویند 2 تن پیش از پیش در لباس استاجران یا معسلانی که دوره آموزشیشان را سپری میکنند وارد شفاخانه شده بودند و با آغاز حمله به کشتن دکتران و دیگران پرداختند. رئیس بخش فارمسی شفاخانه سردار محمد داود خان محمد ضیا قادری که هدف گلوله مهاجمان قرار گرفته بود و سپس از منزل پنجم پایین افتاده بود، به رادیو آزادی گفت که بر سر راه خروج در حالات اضطراری برای آنان کمین گرفته شده بود. آقای قادری در صحبت با رادیو آزادی افزود که تمامی راه‌های شفاخانه به مهاجمان مسلح معلوم بوده است.
دیر مایرانه شکل باندې جایسی جایسی و داش خصوصی او را بلد نیست را و که بلد دیر شفاخانه که نیست امکانات
نیست. او میگوید آنان به گونه بسیار ماهرانه در آنجا جابجا شده بودند. تا زمانی که در این شفاخانه شخص را بلد موجود نباشد امکان وقوع چنین حمله نیست. حتی آنان آنقدر پیشبین بودند که راه خروج در حالات اضطراری را هم بر ما بسته بودند. همه این را می دانند که از داخل کی با آنها بوده که به این شکل داخل شفاخانه شوند و در آنجا جابجا شده بودند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام شفاخانه گفته است که در میان مهاجمان دو تن از تاجران جوان هم شامل بود. از قول یک مقام گفته شده که از میان دو محصل یکی حمله انتحاری کرد و دیگر هم در تیراندازی نیروهای خاص افغان کشته شد. به اساس این گزارش فرانس پرس منابع امنیتی هم این ادعا را تایید کردند. رئیس بخش فارمسی شفاخانه سردار محمد داود خان به رادیو آزادی گفت که او هم از زبان یک همکار زخمی شده شنیده که یک شخص آشنا بر او تیراندازی کرده بوده است.
او داخل شخصوار نمیدید.
دکتر شاهسوار یک معالج امراض داخل شخص را به چشم خود دیده بود که برو تیر اندازی کرده بود. او گفته است که کسی که برو تیر اندازی کرده بود یک استاجر یا کارمند شفاخانه بود. مقام های وزارت دفاع افغانستان تایید میکنند که بر شفاخانه از داخل و خارج حمله شده و اضافه میکنند که چندین فرد مظنون را بازداشت کردند که اکنون تحت تحقیق قرار دارند. مسئولیت این حمله را ظاهراً گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است و طالبان دست داشتن در این قضیه را رد کردند. اما مقام های گفتند که داعش توان چنین حمله های پیچیده را ندارد. مقام های افغان میگویند این گونه حمله های پیچیده را تنها حلقه های استخباراتی خارجی و یا گروه های وفادار با آنان می توانند انجام دهند. هدف از این اظهارات تقریبا اشاره مستقیم به طالبان است. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک شاهد عینی این حمله گزارش داده است که مهاجمان مسلح تیراندازی مسلسل نمی کردند، بلکه بر سر افراد فیرهای منفرد می کردند و در میان قربانیان مادر هم شامل بود که کودکش را در آغوش گرفته بود. به گفته این شاهد عینی مهاجمان از طریق تلفن موبایل صحبت می کردند و می گفتند که ملا صاحب در حال کشتن به گفته آنان ملحدین هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. عطا محمد نور والی بلخ امروز از هواخواهانش به خاطر معذرت خواست که در انتخابات ریاست جمهوری از آنها خواسته بود به دکتر عبدالله رأی بدهند. آقای نور یکی از رهبران حزب جمعیت که در گذشته از همپیمان‌های اصلی دکتر عبدالله بود، امروز از رئیس جمهوری حکومت افغانستان انتقادهای بی سابقه کرد. در گزارش مجیب الرحمن حبیب‌زاده از شهر مزار شریف می‌شنوید که عطا محمد نور همچنان گفت است مذاکرات وی به نمایندگی از جمعیت با رئیس جمهور افغانستان هنوز ادامه دارد.
عطا محمد نور ولی بلخ از ادامه مذاکرات حزب جمعیت با ارگ ریاست جمهوری خبر می دهد و با گفته وی که نتایج نهایی این گفتگوها تا یک هفته دیگر اعلام خواهد شد. آقای نور می گوید این گفتگوها به نمایندگی از حزب جمعیت با ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته و هدف اساسی آن نیست تامین حقوق هواداران و طرفداران حزب جمعیت است. ولی بلخ از نتایج به دست آمده مذاکرات تا کنون رضایت داشته و با باور وی کانون حقوق را که ریاست اجرایه نتونست به هواداران حزب جمعیت فراهم کند در نتیجه این گفتگوها فراهم خواهند کرد. آقای نور دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت را به ناتوانایی ها در جهت دفاع از حقوق و کسب امتیازات برای حزب جمعیت در حکومت متهم نموده، میگوید که ریاست اجرایه در تلاش تخریب مذاکرات میان هر دو طرف بوده است. وای در رابطه گفت
که از ما نمک خوردن آل حال نمکدان مشکنند به خاطر تخریب مذاکره و ناکامی مذاکرات. هر آنچه که با خود داشتن و در خریدی خود داشتن میدان کشیدن برای تخریب ما کار کردن تا مذاکره جمعیت شکست بخوره.
حتی محمد نور میگوید که دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت برای تامین منافع شخصی و حفظ قدرت در تلاش انجام معامله است و بارها اطرافیانش در برابر هواداران و حامیان حزب جمعیت تعهد شکنی کردند. حتی محمد نور از طرفداران و اعضای حزب جمعیت به دلیل این مسئله خواست که از آنان خواسته بود که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری از دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت حمایت کنند.
از ملت عزیز خود هم معذرت بخوایم در جهتی که شما را وادار ساختیم و نظرتان را گرفتیم و خواستیم که با ما همکاری بکنیم و حمایت بکنیم و در صندوق برون رای بتیم که زحمت کشیدن.
حتی محمد نور ولی بلخ میگوید که در نظر دارد که جهت کسب اهداف حزب جمعیت و تامین حقوق وادارانش در انتخابات ریاست جمهوری آینده وارد میدان شود. با تلاش های مکرر ما بان هم سخنگویان ریاست اجرایی کشور نخواستند در مورد به این زودی ابراز نظر کنند. باید گفت که مذاکرات حزب جمعیت به رهبری عطا محمدی نور با ارگ ریاست جمهوری حدود 6 ماه قبل آغاز شده بود و در آن زمان گمانه‌زنی هایی وجود داشت که این گفتگوهای سیاسی جهت تامین منافع شخصی آقای نور و حفظ موقفش به عنوان والی بلخ با پیش برده می شود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16
million.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و از رویدادهای جهان، سازمان ملل متحد میگوید سال 2016 میلادی بدترین سال برای کودکان در سوریه بوده است. این سازمان در گزارش خود گفته که در جریان پارسال 652 کودک در سوریه کشته و چندین میلیون دیگر به عنوان مهاجر با وضعیت خراب روبرو شدند. به اساس یک گزارش قبلی سازمان ملل متحد در سال 2016 میلادی در افغانستان 50% تلفات به کودکان وارد شد. البته این گزارش در رابطه به افغانستان بود. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
اداره سازمان ملل متحد در امور کودکان در گزارش که روز دوشنبه منتشر شد گفته است که در سال گذشته میلادی در ارقام تلفات کودکان در سوریه افزایش رونما شد، چون میزان خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته است. در گزارش جدید یونیسف آمده است که در سال 2016 میلادی 652 کودک در سوریه کشته شدند. در این گزارش آمده است که دو روز قبل ششمین سال جنگ داخلی در سوریه تکمیل شد. جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 میلادی آغاز شده بود. تخمین زده می شود که در جریان این جنگ 300 هزار تن کشته شده و میلیون ها تن دیگر هم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. پس از جنگ جهانی دوم، جنگ داخلی سوریه بزرگترین بحران پناهجویی را به میان آورده است. ترکیه و امریکا از شورشیان که علیه رژیم بشار اسد می جنگند حمایت می کنند، ولی روسیه و ایران از اسد پشتیبانی می کنند. در این جنگ جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش هم دخیلند که با مخالفت همه جوانب روبروستند. گرد کاپلاریا رئیس بخش شرق میانه در اداره یونیسف میگوید که به کودکان در سوریه به گونه بی سابقه زیان رسیده و روزانه میلیون ها کودک در این کشور هدف قرار میگیرند و زندگیشان برای همیشه تغییر میکند. به اساس این گزارش در سوریه بسیاری از کودکان در نتیجه درگیری های مستقیم کشته شدند، اما بسیاری دیگرشان به دلیل عدم موجودیت سهولت های صحی کشته شدند. یونیسف تایید کرده که 850 کودک به هدف اشتراک در جنگ در سوریه استخدام شدند که این شمار نسبت به سال 2015 میلادی دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. یونیسف هشدار داده است که سهولت‌های اجتماعی و صحی رو به کاهش است که در نتیجه آن کودکان به مزدوری، جنگ و ازدواج‌های زیر سن مجبور ساخته می‌شوند. حدود دو هفته پیش یونیسف در مورد افغانستان هم گزارش به نشر سپرد که به اساس آن در جریان جنگ در سال 2016 در افغانستان میزان تلفات کودکان به 3512 تن می رسید. به اساس این گزارش 923 کودک کشته و 2589 تن دیگر زخمی شده بودند که این شمار در مقایسه با سال 2015 میلادی 24% افزایش را نشان می دهد. در گزارش آمده است که 50% این تلفات در نتیجه درگیری رو در رو وارد شده بوده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عثمان بختیار از ولایت قندهار ولسوالی ارغستان نوشته کسانی که مسئول رویداد شفاخانه محمد داوود شناسایی شدند باید جزای سخت ببینند تا چنین رویدادها دیگر تکرار نشود. شمشاد از ولایت کندوز نوشته است که امنیت در دشت ارچی کندوز خیلی خراب است. ولید از ولایت بغلان نوشته که به نظر من انفجار شفاخانه 400 بستر کار ISI پاکستان است. پاکستان میخواهد برای همیشه در افغانستان مداخله کند. حسین علی حسینی که می نویسه به حیث لمرای ساتن من نظم آمد در پکتیکا ایفای وظیفه می کند، می گوید که قرار بود یک مقدار پول به پلیس ملی حواله شود که تا اکنون حواله نشده، ولی امید است موضوع را با مسئولین وزارت امور داخله در میان بگذارید. پیام هایتان زیاد است اما فرصت کم. با تشکر از ای که با استفاده از تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 اسمس کردین، مطمئنن که ای پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی در فرصت های مناسب پخش می شوند. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. خبرهای تازه رویدادهای محل و اطرافتان را بنویسین و به شماره 818 اسمس بکنین، به ما میرسه، البته اگر تلفن افغان بی سیم دارین. اگر تلفن افغان بی سیم ندارین به شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین. شماره ما از 07-84-620. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. برنامه های رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح دوباره آغاز می شوند روی همین امواج. حالا شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. من امید مرزبان و همکارم امان امیرزایی با شما خداحافظی می کنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.